درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په روان یو سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشته پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکویوشی کورومیا او د یونامه د مشر روزا او تنبایوا د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپلو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک ته افغانۍ د زرګونو او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرونی پر یک شبکې خبر کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازار ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهاره سږ کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 23,500 تنه کېږي چې 15,750,000 امریکایي ډالر ارزش لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عاید راوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجو پلان شوې. د سبا لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې مهاله 5 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ماتې کړې دي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. د لوبه د هندستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځان وروسته لوبه کوله، کوریایي لوبغاړی هیجن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او سنگلو په گزارو مات شو. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمیر 4 ته ورسېد، حال دا چې 3 لوبې بایللې هم دي. د امریکا په خانه مرسل ولسمشر مایک پینس د ولسمشری د انتخاباتو لپاره له سیالۍ څخه خپل وتل اعلان کړ. ښاغلی پینس پرون په لاس ویګاس کې د جمهوري پالو یهودانو د ائتلاف د کمپاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا د وخت نه دی. نوموړي زیاته کړه چې دی د انتخاباتو د بهیر په لوړو ژورو تل پوهېده او په خپل کار پښمانه هم نه دی. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې اردوغان تندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستنه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ملګری ملتونه وایي که څه هم له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمیر ډیر شوی، خو د دې سازمان اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې له دې پالیسۍ لاس واخلي. په پاکستان کې افغان کډوال هم ورته غوښتنه لري.
دا هیله کوو چې دا د منګه اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. همدا ډول ووري چې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. په رواني وسات کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
وسام راپورنه. ملګری ملتونه وای لاغ مهاله چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوی، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره روان دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یو اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک لاره هیواد ته راستنه شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویل دي چې د روان اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیرای دا کسان ویریږي چې له هیواد د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجه او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپای ټولنې ویلې دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړي کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې کشاوخوا 10000 غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونوزي په زور به وېستل شي. یو افغان میرمن چې نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د لامي افغان مجرین په عادي ځوان باندې ډیر بد او منفي اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه داخله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي ترڅو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د استلو پلان وغنده.
د لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی، دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لښپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری خځې او نجونې لکاره منې شوی او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همدارس پر رسنیو فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وای لاغه محل چې پاکستان کې د ډیرا غیر قانوني کډول د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوی، دا غو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له پاکستان غوښتي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکل دي چې نا وخت شي د افغان کډوالو د ایستلو له پالیسۍ څخه خلاص واخلي. بلخوا د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم او روغتیايي خدمتونو ته لاس رساینه لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری هم د دې خبر په تاییدولو سره وایي دا کسان باید خوش شي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د دوی زنانی بندي سره ملاو شوی وم کډواله ولا د هغه ځکه په جرمني کې کیس لګیا او د ظالم لپاره هغه سره څنګه ماشوم بچي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی وو. اوس د وو میاشت دا وړه ماشوم خو د هغه کډنی کې مسله ده. هغه مور یې وی چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سہولت نشته نو هغه ماشوم ډیر په تکلیف باندې ولا. همدارنګه زموږ سره په لانډي جیل کې ډیر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا د زړه بیماران پکښتا پښتور کې بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وای د 2022 زیږیدیس کال اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه لدغه ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نو موړې د محل د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. دا اغلی کاکړ په خبره د محل شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیايي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو مونږ ته وایي د دې علاج کوو هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوې اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. د یادونه ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وای په بند کې د روغتیايي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په هرات ولایت کې زلزله ځپل یو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. یونیسف په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې مرستې کابل ته رسیدلې او دوی د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي پر خپلو ماشومانو د وروستیو زلزلو د اغیزو په اړه اندېښمنې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله ماشومان سخت زیانمن شوي دي. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې اتیا متریک تنه طبیعي مرسته د هرات د وروستۍ زلزلې له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د درملنې په موخه کابل ته رسېدلې ده. خو یاد سازمان دغه مرسته د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د وضعیت د هواري لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د هرات ولایت اوسیدونکو شکیلات چې د یو 15 کلنې ماشومې مور ده وایي د هرات وروستیو زلزلو د ده پر لور منفي اغیز کړی دی. شکیلا وایي چې لور یې له زلزلو وروسته رواني ستونزه پیدا کړې.
زلزلو د روز اول خیلی ادامه داد.
زلزلې په لومړۍ ورځ ادامه درلوده. هغې تر سبا ماسپښین پورې څه ونه خوړل. د بیلګې په توګه په بخښنې سره دلبدي یې لرله. اوس زما لور د شپې ډیر بد خوبونه ویني، ناڅاپه راپاڅیږي او وایي زه نه پوهیږم چې زه ولې داسې احساس کوم چې دا زما د پښو لاندې ځمکه خوري. زه احساس کوم چې یو څوک غواړي ما له تا څخه بېله کړي.
مریم چې د هرات د زلزله ځپلو له ډلې څخه ده، دا هم وایي چې درې وریرونه یې چې ماشومان دي هم د هرات له وروستیو زلزلو وروسته په رواني او جسمي ناروغیو اخته شوي دي. د مریم په وینا یاد ماشومان د زلزلې له امله د خپل کور د نړېدو شاهدان وو.
ستونزه د بیلګې په ډول له ذهني پلوه هغه په آرام حالت کې نه دی. د هغه کوچنی ورور ناست وي، هغه چیغې کړي او ژاړي تر هغه چې یو ځان خوروي بل ځان بهر غورځوي. دوی ته دا ډول رواني او جسمي ستونزې پیدا شوي. دغه شان ماشومان یخ وهلي دي. شرایط داسې نه دي چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي.
هرات ولایت د روان کال د اکتوبر له 8 راهیسې د څلورو سخت زلزلو او تر زلزلو وروسته ټکانونو شاهد دی. د دې زلزلو څخه د اکتوبر د 8 نیټې زلزله مرګونه وه. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی یو 10 کلن جهانشیر د دغې زلزلې له امله د خپلې کورنۍ شپږ غړي له لاسه ورکړي. هغه د زلزلې د جریان په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه په دوړو کې په پسونو پسې روان وم. کوڅې ته راغلم، دیوال ونړېد. یوې وړې خور له خځلو ځان راایستلی و. هیڅوک هم پاتې نه وو. پلار، مور، درې ورونه او یوه خور مې مړه شول.
که څه هم په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د ګڼو کورونو نړېدل او ورته زیان اوښتل د دې لامل شوي چې ډېری کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې نه شي او له خپلو ماشومانو سره بهر سړې شپې تېرې کړي. موږ د طالبانو له ځایي حکومت څخه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د اوښتو زیانونو، په دې زلزله کې د زیانمن شویو ماشومانو د شمېر او د هغوی د ساتنې لپاره د اړتیا وړ مرستو د اندازې په اړه وپوښتل. خو د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدنې کمیسیون ویاند احمدالله متقی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ویلي و چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ نیست درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ خپرونې د راډیو له لارې زموږ پر ویبپاڼه هم ولولئ او واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان لا هم د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کوي. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندي سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره. اسرائیلو چې د اکتوبر په 8 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په جواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې پنهه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي وځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی ځکه د اسرایلو پاوز د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حمله کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرایلو اچولی خو اسرایلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حنون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ژبو عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړی خو ځینې ژبپوهان اندېښمن دي چې د شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شورا د جوړېدو هرکلی کړی خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو خورو ورو ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. دا چې یاده شورا به څه ډول فعالیت کوي او په جوړښت کې ملکی کسان شته که نه هڅه مو وکړه په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو نتوانېدو. خو یاد وزارت نن د خپل واټساپ ګروپ له لارې د ژبو د عالي شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبو پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي غړي څوک دي او د کار له هېد څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراد شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستان ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته موبایل
د شورا نه تمام یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان سخته شون
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یا وزارت نن د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا نن دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. پرون باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته لمنځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندې ژبشته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پر خبري کوي چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکی، بلوچی، پشایي او ترکمنی هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک خبري پرې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په نورستان کې څاروي لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس د وسایلو مرسته وشوه. د یاد وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي او له دې کار سره به څاروي لرونکو په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به وړاندې کوي. د مسولینو په خبره چې دغه وسایل په پارون او امان ولسوالۍ کې ویشل شوی او د شډو راټولولو مرکزونو نه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بوله غول ریاست چارواکي به په هلو زلوي په پارون او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څاروي ولرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداری برخې مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل ویشل شوی شیان د نږدې 900 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنی بوله غول او مالداری ریاست په همغږي باندې د مرالي متحد د خوځو د برخې موشيشي په مالی لګخ باندې په مرکز پورونه وامه ورسواله کې شپږ شوتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واکه ورکړ شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې به ډیر ډیر مهم دی.
هغه د ویشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او سرنرو همدارنګ د دې د شیدو د پاکولو جالې وی او همدارنګ د شیدو د ټولولو لوخي شامل و. همدې ترڅنګ په دې کې څه هیڅ ټونه وو او همدارنګ د پنیر جوړول لپاره هغه نو قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
خاغلی حنیف له څاروي ولرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړې پام وکړي. په وینای چې د کار سره به تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کوم مالدارانو چې یاد وسایل خستي خوختي خو د څاروي تولیداتو ته د بازار لنشتون شکایت کوي. بل خو به د کرنی او مالداري چارو ریاست مسولین جمعنه کوي چې ډیر ضربه په پارونه او اما کې د شیدو او نورو تولیداتو دراټولولو او پلورولو لپاره یو یو مرکز پرانیزي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت ولایت ته چې زیات برخی غرونو نیول او د کرکلی لګزمکلری د چارواکو پوینا د کرکلی زمکه کمواله پوجه ډیره وګړي څاروي ساتي او د هغوی پر تولیداتو د شون لومړنی اړتیاوی پوره کوي.
په انستګرام کې ازادي رادیو اندرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګیاس مخ کې لدی چې لړ شو د لوبو ل میدان خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرونو لنډیس. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشري پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یونما د مشر روزه او تنبای او د سفر ادب دا چې په زلزله ځپل یو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غاکووري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او پنځګون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکړی. د افغانستان مرکزی بانک چې طالبان اداره کوي وی په یو بیان کې چې پرونې پر یک شبکې خپور کړی وای چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاته کړی چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او د بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خنوي له کندهار سره کال د سبان د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خنیم رستیل عبدالباقی بینا بیگا ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوی صادر شوی دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي صادر شوی دی. 23400 تنه کېږي چې 15 میلیونه اصل ته 15000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګ خپل کوریایي سیال ناکاوټ کړ. د لوبه د هندستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له یو نیم کلن ځان وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړي یې جن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په گزارونو یې مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمیر 4 ته ورسېد. حال دا چې درې لوبې بایللې هم دي. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماټیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیل جنگي جنایتکار وباله. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماټانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل مو د دې ونې نوې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې ونیز سپورتي خبرونه کې به درته د پاکستان پر وړاندې پنړېوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې د بری په تړاو ریپورتونه مرکې ولرو. تر اته پر له پسې سیالي ورسته افغانستان وکړې شول چې بل اخره پاکستان ته په ورځنۍ سیالیو کې ماتې ورکړي او دا ماتې په داسې وخت کې پیښیږي چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د لا پر مختګونو دروازې خلاصې شوې دي او د پاکستان لپاره د خطر زنګ دا دی چې ښایي نیمه پیلو به ته هم ونه رسیږي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د یادې بریا په تړاو په لوبغالي او د خپلو استوګنو په هوټلونو کې ډېرې خوښۍ منځلې دي او دا یې تاریخي بریا ګڼلې ده. دغه راز په افغانستان کې هم په ډیر ښه ډول د بریان مانزل شوې ده. دا هر څه په دې خبرونه کې درته لرو او په پای کې به ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو. خبرونه پیل د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې له بریا څخه کوو. د اکتوبر 28 نیټه وه افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هندوستان د چنای په ښار کې د نیوزیلند پر وړاندې تر سختې ماتې وروسته د خپل بل سیال پاکستان پر وړاندې سیالۍ ته په انتظار کې وو. یو لور ته افغانستان د درېیمې ماتې نه بعد د نمرو په جدول کې وروستي مقام ته تللی او نیټ رن ریټ یې له ټولو لوبډلو خراب شوی وو، او بل لور ته د پاکستان پر وړاندې د ارزښتناکې سیالۍ د ګټلو په فکر کې ول. کله چې د اکتوبر 28 نیټه پیل شوه د افغانستان او پاکستان د کرکټ مینوال او ملاتړو په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې کیسې خپرې کړې. پاکستانیان په دې باور وو چې که اوس ځل افغانستان ته ماتې ورکولی شي نو اتم ځل یې هم یقیني بوله، خو افغانانو بیا د انګلستان پر وړاندې تر بریا وروسته همغسې چیغې وهلې او ویلي چې انګلستان ماتولی شو نو پاکستان ماتول دا ځل حتمي دي. په هند کې د ورځې 2 بجې وې د لوبې پچه وویشتل شو، پاکستان وګټل او توپ وهنه یې غوره کړه. دا هغه لومړی قدم و چې پاکستان مینوال او لوبډله خوشاله کړه. عموما په چنای کې چې کومه لوبډله لومړی توپ وهنه وکړي نو سیالي په اسانۍ سره ګټلی شي. کله چې د دواړو هیوادونو لوبډله اعلان شوې نو یو بدلون هم پکې راغلی و. افغانستان د فضل حق فاروقي پر ځای نور احمد ته چانس ورکړی و. دا بدلون خلکو وستایه. پاکستان توپ وهنه پیل کړه، اوپنرانو یې ښه پیل وکړ. د یادې لوبډلې لپاره عبدالله شفیق او بابر اعظم نیمه سلیزې ووهلې او په وروستیو لس اورونو کې شاداب خان او افتخار احمد هر یوه چټکې 40-40 منډې وکړې. یادې لوبډلې افغانستان ته د 233 منډو هدف کېښود. نور احمد چې دای لومړی سیالي وه درې لوبغاړي او نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی او عظمت الله مرزي هم یوه یوه وکټ واخیسته، خو د انګلستان پر وړاندې د لوبې اتلان راشد خان او مجیب رحمان په دې سیالۍ کې د وکټو په اخیستلو بریالي نه شول. افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې پیل کړه. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالي ته ووتل. دا ځل د ګربز د لوبې انداز بدلو، یو څه آرام لوبېده، خو ابراهیم د پاکستانی توپ اچونکو هر غلط توپ بونډری ته ورساوه. دواړو توپ وهونکو ورو ورو خپله ملګرتیا غځوله. یو مهال داسې راغی چې دواړو نیمه سلیزې پوره کړې او په 130 توپونو یې د 130 منډو ملګرتیا وکړه. دلته ګربز وسوځید او ابراهیم سره د ملګرتیا لپاره رحمت شاه راغی. رحمت شاه هم تیرو سیالیو کې ښه نه و ځلېدلی. یاد لوبغاړو هم تر 190 منډو زیاته ملګرتیا وکړه چې بیا ابراهیم زدران وسوځید. د پاکستانی توپ اچونکو په اشمت او رحمت باندې پرله پسې بریدونه پیل کړل او هڅه یې دا وه چې په دوی توپونه مس کړي، خو یادو لوبغاړو هم په هر توپ د یوې منډې اخیستلو هڅه وکوله او په ډېر آرامۍ طریقه یې لوبه وروستۍ اورونو ته بوتله. رحمت شاه هم نیمه سلیزه پوره کړه، خو هشمت په 40 توپونو ولاړو. د 40 اور وروستۍ توپ افغانستان ته د بری لپاره په 8 توپونو یوه منډه پاتې وه. په ټول لوبغالي کې نندارچند د بری لپاره په خپلو ځایونو ولاړو. شاهین توپ غورځاوه، فلټاس یې وکړه او هشمت د سکوئر لیک بونډری په طرف د 40 منډو لپاره ولوباوه، او په دې سره دواړو توپ وهونکو خولې د اسمان په لور پورته کړې او پاکستان ته یې ماتې ورکړه. دیا د سیالۍ غوره لوبغاړی ابراهیم زدران ونومول شو او د اغیزناک لوبغاړي جایزه نور احمد وګټله. په دې سره هغه کیسه هم پای ته ورسېده چې افغانستان لا په ورځنیو سیالیو کې پاکستان ته ماتې نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام پر مهال د پاکستان د ماتولو په تړاو بل رپورټ هم درته لرو. دغه رپورټ زموږ همکار صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی. په دې رپورټ کې به واورې چې افغانستان به بل سیالي له چا سره کوي.
یو لس کلن ریکارډ مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتو پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 233 منډې هدف وټاکه. پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 55، لوبډله مشر بابر اعظم 4 اویا او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچون کې نور احمد لکنوال درې وکټې، نوین الحق دوا او محمد نبی او عظمت الله مرزي یو یو وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانې چې د پاکستان له خوا ورکړل شوی هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی. د لوبي غوړه لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې واتیا منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبي سره کړی، دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی، آن لږ پاړس کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبي پرمال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای، مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل له ورزش ورهاخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوي او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت د پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1,000,000 کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغې هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه 8 او حشمت الله 43 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله مند دی چې پر همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه پر روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړې. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړې. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په 15مه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 13مه د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغان کرکټ لوبغاړو خپل مینوالو ته د مبارکۍ پیغامونه هم ویل دي. دلته درته خبرو.
سلامونه ټول هیوادوالو ته، د ستر بریا دې ټول ته مبارک وي.
هیوادوالو ته د بریا ډېر ډېر مبارک
وي. ټول ته مبارک وي. ډېر خوښ یم تاسو ته واګانې دي.
سلامونه هیوادوالو ټول هیوادوالو ته دې ډېر زیات زیات مبارکي اله دې وکړي چې ټول خوشحالي سبب ګرځېدلای.
السلام علیکم گرانو ہیوادوالو، نننی ستری بریا مبارکی تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پورا کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آئندہ میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو. تاسو نام یو خواهش ده چې خپل اتلان سخت حالت کې او بخ حالت کې په دواړو حالتو کې خپل اتلان تشویق کړي او دعاګانې ورته وکړي او سپورټ یې کړي چې تاسو سپورټ موږ سره ان شاء الله موږ به همیشه دغه سی ویاړو نه تاسو ته راوړو. ډیر مننه.
افغانستان هغه خلکو ته دي ډېر زیات مبارکي. دا ډېره غټ ستره بریا ده او خاص کر هغه خلک چې دي سایه واد نه تازه راغلي دي هغو ته سپیشل سپیشل دا ټول هم مبارکي دي.
سلامونه ټولو هیوادوالو ته، د دې ستر بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم او ستاسو دعانه سپورټ ډېره زیاته مننه او ان شاء الله زموږ کوشش هدف هم دی چې ښه وځلیږو نورو بریاوې ته.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good. I was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مهیروي.
د خبرونې په دویمه برخه کې د پاکستان پر وړاندې د ترسره شوې لوبې په تړاو مو د افغانستان پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی او د پاکستان د سپورتي ژورنالستانو د اتحادیې له مشر امجد ملک سره مرکې کړې دي. د مرکې په پیل کې د افغانستان د یاد بریا په د ارزښت په تړاو دولت خان احمدزی داسې وایي:
بالکل دا دی افغانستان ٹیمو او دی افغانستان ل ٹیم نے حکومت توقع کی دا دی منگل بیٹسمینانو نا خاص طور دی منگل سپنرانو نا او دی منگل دا تقریبا شل کال سفر نے حکومت توقع کی دا سمنگ باید څنګه کرکټ کو او دا لوبغاړي چې چاته معلومو غو دا حکومت توقع سره اغه نن ورځ منګ ولیدل منګ سي څوي سي منګ ټيم تکړه دا منګ دا خبره کوله سي منګ ټيم به ګټای سي د ګټلو توان لري د منګ ټيم سي دا بیلانس دا د منګ ټيم هر چاته د ماته ورکولو صلاحيت لري نن منګ هغه شای سي دا ثابت کړ او یو ډیر مضبوط ټيم تم سي دا ماته ورکړه
عزیز ملک صاحب هم خبرونه تراغلی هغه ته هم ارکلې کو ملک صاحب خیر اغلی تاسو راته دا وای چې دغه ماتي د پاکستان ملي لوبډلې لپاره څومره د خطر زنګ دی آیا پاکستان لوبډلې به په دې ټورنمنت کې لا د پرمختګ چانسونه ولري چې وکړي شي نیمه پیلو به تا یا سیم فائنل ته ورسیږي
څنګه چې تاسو کوېشن وکړو دا چانسز خو اوس هم شته پاکستان لا درې میچونه نور سرور میچونه لا پاتې دي او پرفارمنس چره افغانستان خلاف چې څنګه هم دغه سی او بیا خو هیڅ امید نشته چې پاکستان ټیم چې دین واغه سیمی فائنل ته بوزي پر اوسه پوره چې کم پرفارمنس دې زدا ګرمه افغانستان حواله سره راج سنگه دولت ویلا او دولت مبارک باد ډیر بده پسما دولت موکته او ډیر خو پرفارمنس نن انبیلیویبل پرفارمنس سو نن افغانستان ټیم یو تاریخ نوې تاریخ چې د کرکټ عالمی سطح باندې هغه جوړه ک نو زدا ګنم چې افغانستان پرفارمنس په دې ټورنمنت کې ډیر خدای د انګلند نه ګټلو به پاکستان نه ګټل دا دونه اسانه خبره نه ده نو چانسز شته لیکن پرفارمنس باندې به بیس کی چې پاکستان ټیم پرفارمنس خوي په مستقبل کې
افغانستان کا څومره چانس شته چې نیمه پیلو به تزان ورسه ای تاسو داسې چانس ویني ځکه دوه پیاوړي لوبډلې انګلستان او پاکستان ته ماتي ورکړي خو نیدرلند او سریلانکا سره لوبې پاتې دي داسې چانس ویني چې افغانستان نیمه پیلو به تلل شي
بالکل مشیرو نه ای زړه دی دی د کرکټ ټیم له کوچ سره په رابطه کې ما بم دې بم خبره کوله سیمچونه ډیر زیات دي منګ به د ټیم ماحول نه خرابو کچی د منګ میچونه بایلو هم منګ به د ټیم ماحول سید ډیر پوزټیو او ډیر مثبت ساتو روحیه به د الکانو سید نه غورځو میشه به د ګټي طرف ته سوچ ولو نو ما غشای وو سی هغه ټیم سید رو ریدم نیو او زه په خاصه توګه د کوچینګ سټاف نه ډیر مننه کوم چې د ټیم ریدم ورس په ورس بهتروالی ته روان ده د بیټسمنانو پرفارمنس بهتروالی ته روان ده یو څو شانسې فیلډینګ کې ګډ ورک کاری ده هغه نن ډیر زبردست کاری ده څو شانسې بولینګ کې د منګا ډیر هغه بیسکس نام لیکي ده نو ابونیادی شان هغه نن بولینګ کې ډیر ښه کار وسو او بیټینګ کې ماشاالله چې څومره صفات منګا وکړو چې نن موږ څنګه کالکولیټیو حساب د هیڅ اس کړی ده څومره کالکولیشن هم کړی ده او څومره زبردست مسلکی توپ سره لګال 233 منډي منګا پوره کړی دي او چې سکړیم دي نو د منګا د ټیم مورال سی وسو ګوري ډیر هاي ده او د منګا ټیم کولای سي سی سیمی فائنل ته ووزی او دا ورځ سی وا د منګا لپاره یو تاریخي ورځ و ختمه شو د روان میچ د لپاره باید منګا بیا لیونه به ورځ سره راسو منګا باید بیا لیو سل پیسه د کوشش سره ګراوند ته کوسو ان شاء الله امکان ست سی منګا دوه ټیمونو ته ماته ورک
ملک صاحب د پاکستان ملي لوبډلې په تړاو مشهوره خبره دا ده چې د پاکستان د فاست بولینګ اټیک چې دا ډیر زیات پیاوړی او د همدې لوجې دوی تر ډیره پورې میچونه هم ګټلې دي که تاسو په وروستیو میچونو کې د پاکستان د فاست بولینګ برخه لیدلې وي نن هم یوازې دوه وکټې واخیستې خو شاهین شاه رانیولې تر آریس راو پورې ټولو ډیر زیات منډې ورکړې فکر نه کوي چې د پاکستان د فاست بولینګ برخې د کمزوري لامل د پاکستان لوبډلې لمات سره مخ کیږي
اصل کې چې کله د ورلد کپ د پاره ټیم جوړه ده نو مونږ ته دا امید وو چې نسیم شاه بزی ټیم سره لیکن نسیم چې دین ان فټ شو چې کله هغه ان فټ شو نو هغه نه پس بیا مونږ ته لږه ته تشویش وشو چې اوس به کې دي شي پاکستان پرفارمنس دونه خب نه بوي په د فاست بولینګ یو مغه سی وشو چې زونګه فاست بولینګ ونه چلے ده شاهین شاه ډیر خب بولر دی ورلد کلاس بولر دی بٹ ون ڈے میچ کې تاسو زیات ایکسپیکټیشنز بیا نشو غکولې او بیا سیکنډلی تاسو دا وګوري چې نن فرض کا موږ د نن میچ خبر وکړو نو پاکستان د فاسٹ بولینګ تر تاسو پلیران چې دی افغانستان هغه ډیر ښه لوبه وکړه نو زه دا ګڼم چې دې کې تاسو د کوچ ډیر رول دی او کوچنګ د وجہ زما خیال دی چې زموږ فاسٹ بولینګ ناکام ښکارې ده اگرچہ مختلف میچونو کې هم زموږ فاسٹ بولنګ دونه خر نه چلیدلې بٹ موږ بیا هم دا توقع لرو او دا یو بل خبره هم کې دي چې کم زما ذهن کې راځي او دولت احمد زئی په دې سره به اتفاق کوي چې پیچز هم تاسو ګوري چې زیات تر پیچز چې دي نو هغه بولرز لپاره زیات فائدہ مند دي یعنی د بیٹسمینانو لپاره نو بولرز ناکام شوی دي ما سوای دا چې کم سپن بولرز دي او ته کامیابی ملاو شوی ده لیکن زیات تر د انډیا پچونو کې دا بیٹسمینانو دا پارا زیات فائدہ ده نو دا هم فیکٹر کې دي چې فاسٹ بولرز پدې ونه چلے ده
احمد زه صاحب یو بل پښتنه د افغان لوبډلې په تړاو یو اندېښنه او یو مشهوره کیسه دا ده چې تسلسل نه لري یا کنسیسټنسي نه لري لکه د انګلستان خلاف چې کومه لوبه کړې و توقع ډیره کېده چې د نیوزیلند خلاف په چنای کې چې د سپینرانو لپاره مناسبه وکټ ګڼل کیږي خلو به وکړي خو د توقع خلاف یعنی ډیر خراب پرفارم یې وکړي چې د نت رن ریټ هم بیخي ورسره خراب شو ولې په افغان لوبډله کې کنسیسټنسي نشته یا تسلسل د خو لوبو د داخلي لوبي په دوامداره توګه نشي کولای
خیر کنسیسټنسي هم یو مهارت دی دا بم وس د سلاکی مونته بیا لاغه سی میچ بایلو نه روستا بیا کدی ته مونږ وګورو چې مونږ تیم برته بیا د سی حالت تر راجګیږي چې پاکستان ته ماته ورکی د غزي کې بیا سیدا کریډټ هم ورکولې سو دما پان باندې نور لوبي سی دی باید هغه بالکل امدی سی اوسی لکه نن سو کوم پلان سو ویو پم دې پلان باندې باید بیٹسمینان سره مخکې لاړ شي د منګا غا نقطه سی منګا بیٹسمینان منګ تران زوتی منګا په فیلډینګ او بولینګ کې دا توانایي لرو سی منګا هر یو غټ ټیم سره درا ایثار کو او میچ سره وګټو صرف د منګا مسله په بیټینګ کې و سی منګا بیٹسمینان سره وګدا لوبه نه کولا زیات منډې نه کولې یو بیٹسمین برنز کول درې سلور بیٹسمینانو برنز نه کول نن کتا وکتل نو رحمت شام 50 وکړه گربزم 50 وکړه زدران صاحب هم 50 وکړه تاشمت هم 50 وکړه نو کوم د سینې منګه د بیٹسمینانو د غت تسلسل د پرفارمنس روانو نو منګه په دی ورلد کپ کې چانس لرو سی منګه ډیر مشکل ارسو او دا شی سیدا به دی شی باندې باید ډیر زیات تمرکز وسی هر نوی ورځ نوی میچ ته سرازی نوی ورځ وی تیر میچ سی وی هغه یو تاریخ ګرځیدلې وی نوی میچ له نوی سوچ سره له نوی پلان سره باید عملی سی پدې سي سوچ سره موږ میدان ته راځو نو موږ د لوبي د تسلسل یا کنسیسټنسي سره دا به ان شاء الله برقرار
ام دغه سي د احمد زه صاحب یو بل موضوع چې په څو مرکو کې تای یادونه کړې ده هغه د افغان توپوهونکو د سترایک ریټ مسله ده چې ستا تا ویلو په یورزنی کرکټ کې بل خصوص سترایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي کتر سلو بار نه تر دې باید ډیر کم نه وي
فکر بالکل تقریباً ابراہیم زدران سے ډیر زبردست او زبردست سٹرائک ریٹ سره لوبه وکړه شروع کې ډیر تیز لاړه اخر کې سیدا کڅ ډاٹس بول نه راغله هم دته په سټرایک ریټ ډیر زیات پر کو نه ورځو اشمت نن ډیر زبردست لوب وکړه اشمت هم نن په سل سټرایک ریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیدا لزان سره نیولې نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله ریتا هغه امیدونه هغه لیول اف سټیسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی میچ ګټل دی څومره رنزونه کول دی څومره فایټ کول دی ګراوند کې څومره کوشش کول دی هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده کومه کولی وګورو کولی تامخې کنسیسټنسي خبره وکړه کولی ولی کنسیسټنت ده د کولی سده لیول اف سټیسفیکشن سده په چی شي باندې راحت کیږي هغه دا شی دی چې باید یا میچ وګټي یا سلمنډي جوړي کی نو هغه هر میچ کې کوشش کوي دغه هم دا مفکوره ده، همدغه فکر ده، همدغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړي بیا
همدغه سیدا. امجد صاحب، ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکل دی وای چې پاکستان نن د سیالي چې بللې ده ډیر غټ لامل دا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یا څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منې کړای وای، خو له دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډری مې خې څو ځل دغه سي کار وای په لوبغالي کې شوی. تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ هم دغه سي ده؟
بالکل صحیح ویلی دے دا تبصرہ، بالکل ٹھیک دا. پاکستان فیلڈنگ چے دے نن بالکل خنوا او کافی باؤنڈریاں چے دی نو پاکستانی فیلڈرز دا لاسا شوی دی، نو نن بالکل فیلڈنگ خنوا او زدی سرا اتفاق کوما.
احمد زے صاحب، دا افغانستان دا بیٹرانو خبر کا کہو اڑان دے لدی لوبینا دا نیوزیلینڈ پر اڑان چے کم پرفارمنس ہو اگے نہ مخ کے لوبو کی آواز دے گربس پرفارم دا غراز دا اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوخي وړ وو، خو رحمت شاه باندې نیوکه و چې دا باید له لوبډل کې نه ول شي یا کنه کې نه پوزیشن باید تغیر کی. په دریم نمبر چې کله تو په هون کې راځي په نړۍ کې ډیر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویرات کوهلی، دغه نور پلیران سره یادول شي، دا څومره مهم پوزیشن ده؟ اویا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او وی دی په لوبډل کې، د دې رول څومره ارزښتمند ده په لوبډل کې؟
بالکل، د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمند ده او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي. کچی تو اپنران زرا اوټیږي دای دا سرایتونه لري سینوي بال غل سپیډ سره، له سوینګ سره، غل سچویشن سره څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه ولو بولای شي. کچیر ته اوپنران وګدزی بیا د یل تسیرکل لاندې راځي نو دی بیا د سلایت د ریسی سپینرانو خلاف باید د خپل هغه سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکي او دی لوب تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه هغه خپل رنزونه زیاتی. واقعی په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا، سخت پوزیشن سي دا، هغه میډل آرډر دا او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې ډیر کامیاب ده. خو اوس رحمت شاه چې فکر کړی دا او دی سوچ کوي لګیا دا او زده کړه کوي او کوشش روان کړی دا، دا بالکل په ځای باندې ده. رحمت شاه بم دغه شی له دنه ډیر زیات غټ پلیئر پاینده کې جوړ کی او امکان لسته چې افغانستان ته ډیر زیات رنزونه مو کی او ډیر خدمت مو کی. صرف دومره کول دي سیدای په خپل سټرایک روټیشن باندې او بعض شاټونو باندې چې هغه موږ پاور هیټینګ په حساب باندې دای کله مهنت نورم په ځان باندې وکي او سټرایک روټیشن چې دای لګیا د کوشش کوي په دې باندې بل ورکپ نورسته د دې زیات زیار او کار کوي چې دای نورم مستند بیټسمن.
دغه پښتنه احمد صاحب تاسو څنګه جواب وای کنن د یو فاست بالر په ځای باندې پاکستان په لوبډل کې محمد نواز وای افغان په بهونکو ته بستونه جوړه کړې وای؟
بالکل به جوړه کړې وای، ځکه دوه ریس سپینران سي دي، دوه ریس سپینران سره د تللی وو په دې مقصد باندې کوی نسمه، ځکه کې یو لیفټ آرم سپینر وای، لیفټ آرم سپینر غټ کمال سي کې وکټ نه اخلي نو رنز نه درکړي. This is a mistake si si aga leg breaker nisi mistake leg break bowling dir sakda kam as kam yo leg breaker si da pinzo ya pushpa go balo ki go bala yo bal de kham kha dai saluri za khri yo pa khzai ki naki gi no che ta kaliftam spinner wai di manga leg batsman ham ur sara mushkilat khkar yar waqt muntasil struggle ki was sara khwan ila struggle ka ko ka struggle ham naki no runs na war ki بیٹسمین سے دا کانٹین ساتھی او منڈے کا میں منڈے ور کی نیو لیفٹ آرم سپینر سے وہ مطلب پاکستان سے نن پکارو امکان دی وای سے نواز نن رنزونه هم په اخر کې کړي وای او رنزونه می ولس 12 رنز زیات مونږ ته ملا سی وای.
په ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي.
آزادی ریډیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.